واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونه په پیل کې اول د نړۍ خبرونه واوري
السلام علیکم درنو ورډونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د بخښن نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو لامنیت شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځوي او د وضعیت د څار لپاره د امکانات ورته برابر کړي چې د بشري حقوقو په اړه راپورټونه چمتو کړي یونما له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ساري او په اړه ملګرو ملتونو او نړیوالو ته راپورټونه ورکوي په افغانستان کې د یونما د ماموریت مده 100 ورځې ورسته د سپتمبر په 19 رسمن ختمیږي او ټاکل شوی چې په همدې ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په افغانستان کې د یونما د ماموریت د تمدید او د نه تمدید په اړه رایې چونه کیږي په ملګرو ملتونو کې د بخښنې د نړیوال سازمان لوړپوړي حقوق پوه لورنس ماسوول چې یونما باید لښتلجه هر میاست په افغانستان کې د بشر د حقوقو د وضعیت په اړه د امنیت شورا ته راپورټ ورکړي او ملګری ملتونه باید د دې کار لپاره یو نماته منابع او امکانات برابر کړي د امریکا متحده ایالاتو د سشنبې پر ورځ ویلي چې د ازبکستان څخه شاوخوا 1500 افغان پوځیان او ملکی کسان راستلی دي د پداسیال کې دا چې ازبکستان ویل دي چې په خاوره کې هیڅ افغان ماجر نسته تیر میاشت طالبانو د جنگي پرمختګونو پر مهال د افغان حکومت سرتيري ګاونډي هیوادونو ازبکستان او تاجکستان ته وراوښته وو ازبکستان هڅه کوي چې د طالبانو د نوي حکومت سره اړیکې جوړې کړي او تر اوسه په خپل خاور کې د افغان ماجرینو د شمیر په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو د امریکا د سفارت بیان اژانس فرانس پرس ته د سه‌شنبې پر ورځ ویلي چې امریکا د ازبکستان د حکومت په مرسته 400 نوي افغان پوځیان او ملکی کسان د ازبکستان په جنوب کې د ترمز هوایي ډګر د لارې راستلی دي د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارو او د غیر دولتي سازمانونو د لارې به د بشریت پر خاطر د افغان ولس سره به مرسته کول جاری وساتي د امریکا دغه لوړپوړي چارواکي د سه‌شنبې په ورځ د سنا غړو لخوا د سختو پښتنو ځوابونه ورکړي زیاتره پښتني تیر میاست د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټولو باړول شغل بلینکن ول د اضافي پیسو د ورکولو د لارې د روغتیا او خوراکي مواد چې دا وخت ډیر سخت اړتیا ورته لیدل کیږي به پوره کړل شي او د غراز د شوزو ماشومان او د کلتي دلو خوندیتوب سره به هم مرسته وکړي په دغه کې به هغه انجونی هم شامل وي چې بیرته شونځي وته په تا کې ورسره مرسته وکړل شي د سند کمیټه مشر باب مندز ویل چې دا یو غلط فکر دی چې طالبان به خپل ژمنې پوره کړي او امریکا د نورو نتیجو ته وکولري هغه نور هیوادونو ته ویل چې هغه دی په دوړخیزه ډول د طالبان حکومت پر رسمیت ونه مني د راپورټونو لمخې پرون په کندهار کې په زرګونو هاغو کسانو په یو لاریون کې د طالبانو د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې دوی ته له خپلې سیمې څخه د وتلو امر کړی دی د روجرز خبري اژانس د راپور لمخې د غلارینوال د کندهار د والی دفتر مخې ته راټول شوی وو د راپورټونو لمخې د سیمې زور رسنیو په تصویرونو کې لیدل کیږي چې دوی په شار کې لاري بندي کړی دي د روجرز په وینا په هغه سیمه کې چې طالبانو یې اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی د پخوانیو متقاعدو جنرالانو او د افغان امنیتي ځواکونو او د نورو غړو کورونې وسیږي د فرانس پرس د یو راپور پر اساس ویل کیږي چې د کندهار والی د غمزارو په ځواب کې د زړې فرقې څخه دغه کورونې او د تخلیه پروسه زندولې ده او په نشدو کې به د محلي مشرانو سره په دې موضوع باسونه پیل شي ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن به بلونی د لومړي ځل لپاره په سپینې ماړې کې د کواډ هیوادونو د مشرانو سره مخامخ وګوري شغلی بایدن د مارچ په میاشت کې د جاپان، استرالیا او د هند مشرانو سره آنلاین غونډه کړې وه او د کووېډ 19 بيماري پر ضد د واکسین په جوړولو او د اقلیم بدلون سره په مبارزې د نږدې همکاري ژمنه کړې وه د مشرانو همدارنګه په غونډه کې د ډاډ ورکړې وو چې د هند آرام سمندر په سیمه کې د چین لخوا د متوجو ستونزو په مقال کې آزاد او پرانیستی وي د سپینې ماړۍ ویان دی جنساکی ویل چې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریس د جاپان صدر اعظم یوشودا سوکا او د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره ملاقات به په سپینې ماړۍ کې وي د کواډ هیوادونه د همکارۍ د ډیرېدو په لټه کې دي چې هدف یې په سیمه کې د چین د حلو ځلو مخه ډپ کول دي د اسرائیل په بندیخانو کې بند شاوخوا 1400 فلسطیني بندیانو په بندیخانو کې د خراب وضعیت په اعتراض د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی د فلسطیني ادارې د سه‌شنبې پر ورځ ویلي چې دغه بندیانو دغه اقدام د تیرې اونۍ د بندیخانې څخه د څو بندیانو د تشدد ورسته کړی دی د سپتمبر په شپږمه کله چې شپږ فلسطینی بندیان د یو چونن د لارې د اسرائیل په شمال کې د یو بندیخانه څخه په ډرامایي توګه وتښتېدل، لاغه راسي تشنج زیات شوی دی. اسرائیل ویلي دی چې شپږ تښتېدلو بندیانو څخه څلور بیرته نیولي دي. د فلسطین د بندیانو کلب ویلي چې سلګونو ملګري یې نورو بندیخانو ته انتقال شوي او د ساتونکو د تلاشۍ پر مهال د هغوی شخصي سامانونه هم ضبط شوي دي. غوسه سوو بندیانو په ځینو بندیخانو کې اورونه هم بل کړي دي. د سره صلیب ادارې ویل دي اسرائیل پریکړه کړې چې د بندیانو سره د ملاقاتونو اجازه چې تیره اونۍ یې ځنډولې وه بیرته پیل کړي. د ترکیه د بارانو چارو وزیر مولود چاوش په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ ته په اشاره ویلي چې میلیونونه بې ځای سوي افغانان له بشري ناورین سره مخامخ دي. هغه وایي اوس په دې اړه د جدي اقدام وخت دی. نوموړي د سه شنبې په ورځ په سویس کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغان کډوالو په اړه یو جوړ سوي کانفرنس کې په نړۍ باندې د افغانستان د امنیتي او بشري ناورین د مستقیم اغیز په اړه خبرداری ورکړ. ترکی چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې د وضعیت له خرابېدو سره به ډېر افغانان مهاجر سي ترکیه او بیا به له غزه څخه اروپا ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګرانډي تیرونی ترکیه ته ولاړ او هلته له چارواکو څخه مننه وکړه چې څه باندې څلور میلیون مهاجرو ته پناه ورکړي ده. په مهاجرو کې اکثریت د سوریې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې ترکیه په افغانستان کې د بشري ناورین سره د مقابلې لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده. ترکیه په داسې حال کې دا غوښتنه کړې ده چې هم دا اوس هم په نړیواله سطحه د تر ټولو غټ شمیر مهاجرو کوربه ده او وایي چې نور مهاجر نشي زغملی. ډوریان جونز راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی لولي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د لوړې کچې غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې په میلیونونو افغانان بې ځای شوي دي او د بشري ناورین سره مخ دي. اوس یو ډلهیز عمل ته ضرورت دی. هغه وویل افغانستان کې بشري او امنیتي وضعیت به په ټوله نړۍ مستقیم اغیز ولري. نو موږ باید همدا اوس په ډلهیزه توګه باندې د دې وړاندې عمل وکړو. د ترکیه مشران یره لري چې افغان کډوال به د خپل خاورې د لارې افغانستان ته وتښتي، ځکه چې کډوال د افغانستان نه ځي او د اروپا ته د داخلېدو لپاره د ترکیه په لاره باندې ورځي. تیرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنر فیلیپ ګرانډي ترکیه ته څلور ورځې سفر وکړ او د شاوخوا څلور میلیونو کډوالو د ترلاسه کولو د عملې د دغه ملک ستاینه وکړه چې د سوریې د کورنۍ د جګړې نه وروسته دغه ملک ته راغلي دي. د اروپای اتحادیې سره د وی هوکړې لمخه ترکیه د سوریایانو قربتوب د پاره په میلیارډونو ډالر مرسته ترلاسه کوي. د اروپای اتحادیې ځینې مشران له مخ وړاندیز کوي چې دغه تړون د افغانانو په وړاندې باندې هم وغځول شي او ادعا کوي چې کډوال باید د دوی اصلي ځایونو ته نږدې ځایونو کې قربوي. مګر د ترکیه د حکومت مخالفه ګوند د حکومت د کډوالو په پالیسۍ باندې ډیر سخت انتقاد کوي. دغه ګوند مشر انال سیکوز وایي
It is a record of serious mismanagement. It was simply a kind of transactional type of relationship between
دا د یو جدي او ناسم مدیریت ریکارډ دا په ساده ډول د ترکیه او اروپای اتحادیې ترمنځ د راکړې ورکړې اړیکې وي او دوی په ساده ډول غوښتل چې ترکیه ته د ځینې مالی مرستې په ورکولو سره د کډوالو جریان ودروي. د ترکیه زیاتره نفوس دا فکر کوي چې د مهاجرینو د بار په عادلانه توګه باندې په نړیوالو کې نه دی ویشل شوی. موږ یره لرو چې د افغانستان په قضیه کې به هم دغه ډول کار وکړل شي. د اروپای اتحادیې لوړپوړو چارواکو تیرونی انقره ته سفر وکړ چې د ترکیه سره د کډوالو د تړون په اړه باندې خبري وکړي. انقره ټینګار کوي چې دا نور کډوال نشي اخیستل او د اروپای اتحادیې نه غوښتي دي چې بار بار سره شریک کړي. ځینې کارپوهان وایي چې انقرا د اروپا نه پیسو ته ضرورت لري. خود نړیوالو اړیکو کارپو سویل اوزل وایي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل خلکو ته د قناعت ورکولو لپاره د پیسو حسونې ته اړتیا لري. هغه وویل
You will have to show to the country something more than just money. And that's visa liberalization.
هغه به د ضرورت ولري چې خپل ولست د پیسو نه زیات څه وخایي او دغه به د ویزو اسانتیاوی او زما په فکر زدانه غړم چې اروپایان دي دغه ته تیار وي. د یادونه وړ ده چې په ترکیه کې ورستۍ سرویګانې ښایي چې د اردوغان په محبوبیت کې ډیر کمی راغلی دی. کارپوهان وایي چې د ترکیه سره د اروپای اتحادیې یو نوی تړون به د ترکیه د مشر دپاره د سیاسي خطراتونه ډک وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نړیوال ټولنې د افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو د سترو مرستندویو هیوادونو او بنسټونو په شمول د افغانستان سره د عاجلو مرستو د راټولېدو په هدف غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې افغانستان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویل دي چې طالبانو وخت تر رسیدو وروسته خپل ژمنې نه دي پوره کړې. د آشنا تلویزیون همکار فیضی راپورټ برابر کړی.
ملګرو ملتونو له نړیوال ټولنې وخت چې له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه په جوړ شوې غونډه کې د روان کال تر پایه له افغانستان سره د څه باندې 600 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه.
The people of Afghanistan need
a Afghanistan khalak biranay umrasu ta zarurat lari la lasizun jaglun amnay urusta hoy mumkin la sakhto shibos ramakhwi ost nalewal tholane waqte che la hoy sarawdregi razay rokhana waghigi go da conference yawaz de padane de che mung da Afghanistan khalko ta tsawur kawu da de padade che de tsa purawdiyu
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هیکوماس د غونټه ویل چې نړی له افغانانو سره د مرستو د دوام په برخه کې اخلاقي تعهد لري.
یشلو کلونو تعامل وروسته نړیواله ټولنه په خاص ډول جرمنی اخلاقي تعهد لري چې له افغانانو سره مرستو د دوام ورکړي. له همدې امله جرمنی له افغانستان او د هغه هیواد له ګاونډیو سره د بشري مرستو لپاره خپلې هڅې د پام وړ ډېرې کړې دي.
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر ویل چې جرمنی بل افغانستان سره خپل مرستې د پام وړ زیات کړي، خو په هغه صورت کې چې بشري حقوقو ته درناوی وشي.
له طالبانو غواړو چې د بشر لمړنیو حقوقو ته درناوی وکړي، په خاص ډول د مېرمنو او اقلیتونو حقوقو ته. دا به د مرستو د زیاتېدو په ګډون د افغانستان له نوي حکومت سره زموږ او زموږ د شریکانو د تعاملاتو د تعیین لپاره یو معیار وي. د طالبانو په موقته کابینه کې د نورو ډلو نشتون د نړیوالې همکارۍ او په هغه هیواد کې د ثبات لپاره سمنه کنه.
بل خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په افغانستان کې وخت طالبانو له رسیدو وروسته د دې ډلې پر کړنو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې د هغوی ژمنې له موجود وضعیت سره توپیر لري. د بلګې په ډول د مېرمنو د وضعیت په وړاندې
سره لدی چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پخوانی امنیتي ځواکونو او د ملکی برخې د کارکونکو خوندیتوب تضمین کړي، کور په کور پلټلې منع کړي او د اسلامي قوانینو له مخې د مېرمنو د حقونو د ورکړې پخلی کړي، خو هغه معلومات چې موږ د امکان تر حده بررسي کړي ښکاره کوي چې په سیمه کې موجوده حالات په مراتبو له دې ژمنو سره توپیر لري.
مېرمن بچلید د طالبان د نوي حکومت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې مېرمنې پکې نشته او یوازې پښتانه پکې لیدل کیږي. په ورته وخت کې طالبان یو جګ پړې مشروي اوست نړیوال ټولنې سره په خبرو کې دي څو پر هغوی بندیزونه ونه غځوي.
نو موږ قدم په قدم مخکې روان یو ان شاء الله. ډېرې یعنی اوس خو لمړنۍ څو ورځې دي کنه، هر څه به حل شي ان شاء الله. نړیوال سره هم موږ په تفاهم لګیا یو ان شاء الله چې موږ داسې وحته به نه رسیدو چې یادې نړیوال لوري دلته بندیزونه ولګول شي یا داسې مشکلات رامنځته شي چې هوادوال د فقر او د احتیاجي او د نورو مسایلو سره مخ شي.
بل اخوا یو شمېر افغانان له طالبان نه ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي.
د نوي حکومت اعلان د پاره خو موږ پیسې د ځوان غوښتنه مو ده د حکومت نه چې ټول شموله او هم شموله حکومت اعلان کړي تر څو په کې هر سړی خپل ځان ویني، هغه قدرونه چې په هیواد کې دي له هغوی نه باید استفاده وشي او هغوی ته ورک ورکړل شي چې په کار وکړي تر څو نورو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانانو ته یو ښه پیغام ورکړي. تاسو اوسنی وضعیت وینئ چې په کابینه باندې ځینې ملاحظات دي، ځینې ستونزې دي، مشکلات دي، نړیوالو هم فشارونه خپل په کابینه باندې هغه کړي دي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د طالبان د راتګ نه وړاندې په افغانستان کې شاوخوا 13 میلیون کسان مرسته اړتیا درلوده. خو د نړیوال ادارې خبرداري ورکړه چې د وچکالۍ او خوراکي موادو او نغدو پیسو د کمښت له کبله بخښي چې دا شمېر تر دې هم لوړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 7.15.
دا واشنگتن دی د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. په افغانستان کې د وطن د پریښودو او غمجنې تجربې نه وروسته په زرګونو افغانانو امریکا ته په رسیدو یو څه د آرامۍ احساس کړی دی، خو اوس ډیرو ته معلومه شوې ده چې په امریکا کې ورته د اوسېدو اجازه ورکړ شوې مګر نه کار کولی شي او نه زده کړې. د امریکا غ خبریالې د دغو نوو راغلو افغانانو د ستونزو په هکله رپورټ برابر کړی دی چې شاهناز نفیس لولي.
پی بی ساره کمال د کابل نه په سی 17 الوتکه کې د امریکا ورجینیا ایالت ته رسیدلې. هغه په افغانستان کې د طب زده کوونکې و.
میخوایم که درس بخونم، میخوایم که کار بکنم، میخوایم اینجا از خود شخصی زندگی داشته باشم، مثلا میخوایم از خود موتر داشته باشم. میفهم که اینا کلشان در یک وقت نمیشن.
هغه به اوس په امریکا کې د دوو کالو لپاره په موقتی توګه اوسیږي او کډواله به ان ګڼل کیږي. د دې معنی دا ده چې بی بی ساره کمال به د دوو کالو پورې نه کار کولی شي، نه ښوونځي ته تللی شي او نه مرستې اخیستلی شي. د میرمن کمال پشان په زرګونو افغانان د کابل هوایی میدان نه د اسنادو بغیر د افغانستان نه بهر وړل شوي دي. په دغو کې ځینې د امریکایي وګړو د کورنو غړي وو او ځینې ځانګړي ویزې لرلې، خو دوی نه د روغتیا اسانتیاوې، نه پیسې او نه د امریکا تابعیت اخیستلی شي. ایڈم بیٹس د ورجینیا په فورټلی کې په سوونو داسې کسانو سره مرسته کړې چې اسناد یې نه لرل.
I think it would be reasonable.
Zuma fikr da wel basami che kad America hukumat ta shpak zara mail lare America ta bozi no da kar ijaza ba ham wal lare khuda se na da.
De muhajirat de sedun markaz karpo Andrew Arthur hum pade kar andikhmand de.
Anybody who's in this country.
Pade wat ki chuk de rasul para kuma chara wal lare no da imkan shta che ughub ya ghair qanuni iqtisadi la rabandi rawan shi aw ya de khpal jwandi pata ki dola para janayatuna pail kidi.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي لکه سناتور رون جانسن زور په دې خبره ده چې د راغلو خلکو پلټنې دی وشي.
دا شي دوی کې څوک د ترګری پلیس کې شامل وي، دا به زموږ لپاره یو رښتینی ستونزه وي ځکه موږ د مخکنه دوی ته دلته قانوني حقونه ورکړي دي.
دا چې د نور راغلو افغانانو په اړه به څه کیږي، خو د رښکلنه بی بی ساره کمال د نوي ژوند سره ځان بلدوي او دا چې کله به هغوی ته ډاکټر کمال هم وویلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، امریکا ته په دې تازه ورځو کې راغلي افغانان د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون امریکا ته د تازه رسیدلو افغانانو د ستونزو او قانوني ځای په ځای کېدلو په هکله د ټکساس په ایالت کې د مهاجرو د حقوقو د یو مبارز احمد الله صدیقي سره مرکه کړې ده.
صدیقي صاحب، ستړي مشه ولنډه پښتنه کوم چې د تازه رسیدلو افغان کډوالو په اړه مختلف راپورونه ورکول کېږي، د دوی اساسي ستونزې څه شې دي؟ اسن تاسو ګورئ نشئ نه.
اشنا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو محترم ولیدونکو ته. اصل ستونزه داسې نسته، ستونزه داسې دي چې د خلکو مختلف معلومات دي. دوی چې کله د افغانستان نه راوړل شول قطر ته، د قطر نه یا جرمني ته، د هغوی نه دوی راوړل کېږي د ځینې د امریکې بیسونو ته. که چیرې دغه افغانان په بیسونو کې پاتې شي، د دوی غواي څو وختو دپاره د دوی ټول هغه اساسي کارونه، هغه قانوني کارونه دلته بشپړېږي. لکه مثلا IM والا دلته شته، USCIS والا دلته شته، ټول خلک هم دلته شته. دوی چې کله د بیس نه راوځي نو دوی یو قانوني اسناد سره راوځي چې هغه ته هغه دوه کلنه لنډمهاله پرول ویزا ورته وایي، او دوی ته هم لنډمهاله طبي بیمه ورکول کیږي، دوی ته د کار جواز هم ورکول کیږي. دا راپورونه چې راځي چې نه ورکول کیږي، نه دوی ته دغه شیان دا د کار د اجازه لپاره دلته ورته اپلای په خپل بم دی بیس کې کوي. نو بعد لاغه نه دوی وی خپل هغه
افغانستان ډیر غیر نورمال ټولو په دې ویډیوګانو کې مقتل، دوی به په څومره وخت کې دلته نورمال ژوند پیل کړي؟ یعنی
نورمال ژوند خو چدی کړه راځي د بیس نه راوته لږ په باندې پوهیږم چې موږ خپل حالت هم درنه ما انټرویو نه خسته خلکو نه د دې کومک نور سره کوم نست مو کوله. ډیرې خلک اسناد نه لري، حتی نه تذکره لري، نه پوهیږي چې په کوم د دوی په کوم کال کې د دوی زیږیدو نیټه باندې دوی نه پوهیږي خپل. داسې خلک هم ذکر راغلي. نو که چیرې دوی په دغه خپل بیس کې اوسیږي دغه څو وختو لپاره چې کارونه خلاص شي، بعد له هغه نه دوی کولی شي چې خپل هغه نارمل ژوند پیل کړي.
یعنی دوی باید څه چې ورته ویل کېږي غوږ ونیسي. یو بله مسله هم وه چې آیا خلک مثلا عام خلک لکه منګ غوندې بیرون یا نورې انتفاعي موسسې داسې اجازه لري چې مستقیما د چا سره مرسته وکړي یا مثلا د هغوی د سرپرستۍ مسؤلیت واخلي؟
داسې هم شته، ځکه داسې خلک راغلي دي دلته چې هغوی مور یا پلار یا هغوی په وطن کې پاتې دوی نه راغلي، داسې خلک هم په کېول اجازه وسوک نه لري، خاصتا یو کس چې مثلا د بهر نه راشي دننه تر څو چې دننه هغه دوی کوم مسؤول کس چې وي چې هغوی سره په ارتباط کې، نور هر یو اجازه نه لري چې هر یو په خپل سر راشي او لاړ شي. یو مثلا بل ډېره مهمه ده، د افغانانو ته به ویل شي چې ډېرې خلک په خپل سر راغلل، مثلا یو چا سره گرین کارت او خپل فامیلی راوسته، فامیلی ځان سره راوړل کوړه، نو دغه خلک دي چې مشکلات سره مخامخ کیږي، دا هر څه په خپل کوي. دوی ته کار جواز ورکول ډېر سخت دی، تر څو چې دوی خپل هغه سټېټس ته هغه کوم د ویزې حالت ته اپلای کړي، دا یو سیس څومره وخت نیسي، دا کله کله نیسي تر څو چې دوی هغه سرنوشت معلوم شي. نو زما تفصیل دوی ته هم دا چې باید خپل به بیس کې پاتې شي تر څو خپل شي.
د سې یو مختصر معلومات لري چې مثلا په څومره شمیر کې به افغانان امریکای ته راغلي؟
تقریبا د شپږ تر نړۍ کسان راغلي فعلا د پاره امریکا کې دی، په بیسونو کې دی، یو په فور بلس کې کاته سه عمره تقریبا لزره کسان د پاره چې ځای په ځای ځایونه جوړ کړی دی، د پاره هم دا څه دا نور بیسونه چي دي، نو 50-60 تر نړۍ کسان ډیر راغلي تر اوسه.
صحیح. احمد الله صدیقی صاحب کورم ودان، ډیر مننه، ډیر مهم معلومات زده د لیدونکو نه هیله کوم چې لګروسته د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه داستا سمره به ووري، دا مفید معلوماتونه ګټه واخلي. کورم ودان ډیر تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو څانګې د سوریې د لسکلنې جګړې په هکله په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې تشدد او جګړې یو ځل بیا ډېرې شوي، او په ځینو مواردو کې جنګي جرایم او د بشریت ضد جرایم هم شوي دي. د امریکا غږ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیم نه د راپورټ را لېږلې دي. د ملګرو ملتونو کمیسن چې د سوریې په اړه تحقیقات کوي خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته سپارلی. د کمیسن په سوریې کې د نړیوالو بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات د اگست په میاشت کې پیل کړل. د تحقیقاتو د پیل نه 15 میاشتې وړاندې په سوریې کې کورنۍ جګړه پیل شوې وه. د کمیسن چې درې غړي لري په تازه راپور کې ویلي چې په سوریې کې اوسنۍ وضعیت په زیات اندازه مخ په خرابېدو دی. د کمیسن پر راپور کې ویلي چې د سوریې په شمال لویدیځو، شمال ختیز او جنوبي برخو کې په دې تیرو څو میاشتو کې جګړې او د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې ملکي خلک په دې جګړه ځپلې ځای کې د پټېدو خوندي ځای نشي پیدا کولی. د کمیسن یو غړي هاني میګالي د اجي په ولایت کې د روسیې او د ترکیې په منځګړیتوب لکه چې کوم اوربند شوی وو، جګړه یو څه آرامه شوې وه، خو وایي دا اوربند پای ته رسېدلی دی. شغلی میګالی په جنیو کې خبرانو ته ویل چې د اوربند د پایته رسیدونه ورسته د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو د یغانو د غورستای مرکز به ماری کړی دی. هغه وایي
in terms of the crimes, you know, the attacks on the aerial attacks and bombardments that are hitting civilian objects,
په هوایي بمباریو کې شونځي، روختونونه او مارکیټونه پنهشې سیمي، توقیف کېدنه په توقیف خانو کې، شکنجه په زندانونو کې، وژنی، جنسي تیری او لبد مرغه ان ډلیزه تیری سوي دي. پراپور کې ویل سی وی دی ګرش میر سیمه چې د حکومت طرفدارو زواکونو لخوا کلا بندي سیمه، زرګونه ملکیان پکې په کافي اندازه خوراکي مواد او روغتیا ته لاسرسي نه لري. د ملګرو ملتونو د کمیسون د کوردانو په مشرۍ د سوریې په ډیموکراټیکو زواکونو تور لګولې چې د سوریې په شمالي برخو کې زرګونه میرمنی او ماشومان په کستی توګه په خیمو کې ساتل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په سومالیا کې ور ډیر ناوړه وضع پرمختګ کوي. په عمومي توګه علت د لا نینا په نامه د ګرمې هوا نمونې دي. د هیواد زیاتې سیمې د وچکالۍ شرایط او تجربه کوي چې په ټول 2021 کال کې به دوام لري. د یو ایس ای آی ڈی د وچکالۍ د تمویل کوونکو د وختي خبرداري د سیستمونو د شبکې یا اف ای ڈبلیو ایس نیٹ د وشکالیو د پیشګوئی او عکس العمل په ډګر کې د مخکخه سازمان په قول د سومالیا د وشکالی په متاثر شو سمو کې د غلو فصلونه به د اوسط لساتنه ل دیرشو نه تر څلوختو فیصدو پورې کم وي. په عین وخت کې د سومالیا په ځینو سیمو کې د سیلابونو راوتل د دغې ستونزو سره مرسته کوي، لکه څنګه چې د الشباب د تروریستي ډلې فعالیت ورسره کوي. د وچکالۍ سیلابونو د تاثیراتو سره یو ځای د اقلیم د ستونزو په علت ډېر پرله پسې او جدي دي. د تاوتریخوالي او کووېډ 19 وبا سره او د تازه وخت خاطې ملخانو څپو وضع له بد نه بتره کړه او نتیجه بشري ستونزه شوه. اوس د 2.3 میلیونه نفوس نه تقریبا 15.9 میلیونه سومالیان بشري مرستې ته ضرورت لري او د نفوسو د درو نه یوه برخه یعنی 2.8 میلیونه خلک د سپتمبر د میاشتې له سر نه تر پای پورې د خوړو د جدي نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د دې لپاره چې د دغې ستونزې په کمولو کې مرسته شوې، امریکا د یو ایس ای آی ډی او بهرنیو چارو د وزارت له لارې د سومالیا د خلکو لپاره تقریبا 199 میلیونه ډالر اضافي بشري مرستې برابروي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې وویل دغه مرسته به د هغو 6 میلیونو سومالیانو سره کومک وکړي چې بشري مرستې ته ضرورت لري. په دوی کې تقریبا هغه 3 میلیونه سومالیان هم شامل دي چې د سومالیا په دننه کې بې کوره شوي دي. همدغه راز په جیبوتی، ایتوپیا او کینیا کې د سومالیا تقریبا 15,000 مهاجر راځي. دغه نوی بودجه به په اضطراري خوړو، په غذایي مرستې، د څکلو په پاکو اوبو، په حفظ الصحې، د روغتیا ساتنې په پوهه، په ژغورنه، پوهنې او روغتیا، همدغه راز په اکمالاتو او په چاپیریال بشري او د جنجال پورې د مربوطو چیلنجونو د خرابېدو په وخت کې نور مرسته هم شامله ده. امریکا په سومالیا او په سیمه کې د سومالیا د مهاجر لپاره تر ټولو نه زیاته مرسته ورکوي او موږ د ملګرو ملتونو لخوا هغو کوښښونو ته هرکلی وایو چې د سومالیا د خلکو بدې ورځې ته پام را اړوي. موږ په بشري ضرورتونو کې د دوامداره زیاتېدو په باره کې اندېښمن وو او موږ له نورو مرسته ورکوونکو نه غواړو چې په بین المللي عکس العمل کې ونډه واخلي او اړمنو خلکو ته مرسته برابره کړي چې ژوند یې وژغوري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
نو اړیدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنی خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. خو خبرونه ادامه لري. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.